پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې طاهر روشن راسره دی. د دې خپرونې د سر موضوع مو په کابل ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره د حکومت یو بل ګام دی چې وایي په ټول ښار کې به په پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال امنیتي کمرې ولګول سي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. احمد شي بري وړاندې کوي.
د افغان دولت مرکزی پلاوی پر اوربن ټینګار کوي. په کابل ښار کې امنیتي کمرې نصبی شي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره وې اعتراضي پر لات روان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دولت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی وایي دا وار په خبرو کې په اوربن ډیر ټینګار کوي. دا ټیم پرون دوحې ته ورسید. د مذاکراتي ټیم یوې غړي شریفي زرمتی رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی د جنوري د 15 منټې د ژمنې سره سم دوحې ته راغلی او د مذاکراتو دوم پړاو په پیل دو باندې ده. که څه هم سي د مذاکراتو دوم پړاو بل ځان سره ستونزې ولري، اما موږ ورته ناهیلي نه یو. څنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو سي په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبان ویلي چې د خبرو پیل ته چمتو دي خو دقیق نه دي په ډاګه کړي چې په کومه ورځ به خبرو تکشینی. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمن د 2000 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د خبرو د طرز العمل پر سر مذاکرې لانجمنې وي، خو دواړه خواوې په دې برخه کې هوکړې ته ورسېدل چې له مخې دا د خبرو نوې مرحله پیل شي. په کابل ښار کې د سلو میلیونو ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. دا خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلې ده. شاغلی صالح ویل یو وار مخکې په 2008 کال کې امنیتي کمرې لګول شوې وي، خو دا ځل به د هغه خبره له پخوا شي او پرمختللې ټکنالوژي سنبال امنیتي کمرې ولګول شي. د ولسمشر لومړي مرستیال ویل د کمرو په نسبېدو کې څه باندې سل میلیونه ډالر لګښت شي چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو په برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
بیګاش په د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ملي پولیس په امنیتي پوسټو باندې دښمن له خوا نه حمله تر سره شوه چې په نتیجه کې زموږ دوه نفر سربازان زخمیان او یو نفر په شاته رسیدل. دښمن ته هم درنه طرفه ته وخلی خو دقیق معلومات لا په هغې په لاس کې نه لري.
تروسه وسلوالو د دغه پریژنو پاړه څنګه دی ویلي؟ د پاکستان په بلوچستان یالت کې هزاره اقلیت وګړو نن د څلورمې ورځې لپاره د یولس کان کیندونکو د وژلو له کبله خپل پرلته دوام ورکړ. په دغو یولس هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي. د اکشن بي سار وختي د کوټې په 50 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. د بلوچستان صوبایي وزیر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت ځای ته ورغلی وو او هغه ته وویل چې ترهګر یوازې د هزاره ونه د ټولو دشمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو محنت کش بیچارے مزدوری
دا ظلم یہ واجب تھا سر نہ بلکہ زمر دا ٹول سر سوئی دی دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چپنا ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجلی دی. خود صوبائی حکومت لفاظ تسلی در کوم چپ صوبہ کی با دامنے پٹنگول لپارا حکومت ٹول گامن پورت کوی.
پرلت کونکو په جواب کې ویلي چې تر هغه بخپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نوی ورخلې د دې برید مسولیت دایښ منلې. د متحده ایالاتونو د یو شمیر رسنیو د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د لیشت ډلې د پخواني ولسمشر بارک اوباما د وخت دوه چارواکي چې د ایران او اوکراین د قضیو په اړه کار کوي د بهرنیو چارو په وزارت کې د دوهم او درېم مقام لپاره معرفي کړي دي. ویند شرمن چې له ایران سره د امریکا په استازیتوب په 2015 کال کې د اټومي تړون خبرې مخته وړي او له 2015 تر 2015 د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وو. د راتلونکو بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مرستیال په توګه غوره شوی دی. د دې مرنې د تایید لپاره د سنا موافقه شرط ده. د بایدن د انتقالي ټیم ویان نیټ پرایس په دې اړه تبصره کولو ډډه کړې ده. همدارس د یوشمیر راپورونو لمخې ویکتوریا نولاند چې کله له 2014 تر 2018 د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د اروپا او آسیا اروپا د چارو لپاره مرستیاله وه او د اوکراین پر سر له روسي چارواکو سره جنجال کړی و، د بهرنیو چارو په وزارت کې د درې مقام پایز د مرستیاله په توګه ټاکل شوې ده. نړیوال بانک خبرداری ورکړ که د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیش زیات شي یا خلکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین ورکول وزنډی شي، وضعیت په لاپسې خراب شي. د فرانس پریس آژانس په حواله نړیوال بانک پرون سېشنبې په یو راپور کې وویل د نړیوال اقتصادي لرلید تر اوسه تت دی. په راپور کې ویل شوي چې د کورونا ویروس له کبله راغلی اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل.
د جمهور ریاست د لمړي مرستيال دفتر وایي د کابل شهر د امنیت لپاره نوې تدابیر په پام کې نیولې.
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
لنه قانون وسلوالو څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه.
دوی شخصي محبسونه لري په هر سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو څوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې به د امریکا په وخت تر نن غرمې پورې څرګندې سي. نو راپورونه هم لرو د خبرونو مطالبه بچې ده. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د جمهور ریاست د لمړي مرستيال دفتر وایي چې د کابل شهر د امنیت په مخه به د 100 میلیون ډالر په ارزښت په پرمختللي ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې ولګول سي. د جمهور ریاست د لمړي معاونيت ستراتیژیکو او عامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد ازادي رادیو ته ویل چې دغه اقدام به د ترهګري زبریدونو او جنايي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پداسال کې د چې په دې ورسېو کې په کابل شهر کې هدفي وژنې او جنايي پیښې زیاتې سوي دي چې شاریانې اندېښمن کړي دي. د نور تفصیل لپاره له کابل سره همکار سره د ټلیفون پر کښه دی لدا به واورو.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې هدفي وژنې، تروریستي بریدونه، همدارنګ د چسپکی ماینونو پیښې زیاتې سوې دي، د افغانستان حکومت یو لړ اقدامات لاسلاند نیولې دي. نوي اقدامات البته د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستيال د نن ورځې په شپږنیمه بجو کې په ناسته کې پریکړه وکړه چې په کابل ښار کې به پرمختللی سکیورټی کامرې لګول کیږي ترسو د تورېستي پیښو همدارنګه د جنایي پیښو مخه ونیول شي. د دغه دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کابل کې د تورېستي حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د تورستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لک ټکنالوژي څخه د مؤثر استفادې په خاطر باندې د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي او شاوخوا د 500 میلیون ډالر به په لګښت راځي.
دا په داس حال کې ده چې په 2008 میلادي کال کې د کابل ښار په جنو ساحو کې سکیورټي یعنی امنیتی کامرې لګول سوي وي. خدا چې څومره ماسر دي او غټور دي په دې اړه باندې امنیتی چارواکو څونه ویل دا هم دغه اقدام د په داس محل کې اخیستل کیږي چې په دې ورسته کې په کابل ښار کې وژنې زیاتې سوي دي. حکومت یو لړ اقدامات لاس پورې کړی ده. خو د لومړي دفتر معاون نیت داسې ونول چې دغه سکیورټي کامرې د نصبولو کار به کله پیل شي او څو وخت به پای ته ورسیږي. دغه معلوماتو چې موږ راټول کړي وو په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه درنو اوریدونکو ته نور هم معلومات ورک.
بلې، ډېر زیاته مننه کوم دوستانو. له کابل څخه مو واورېدل چې د افغانستان جمهور ریاست ویلې دي چې د کابل شهر د امنیت په هدف به د 100 میلیون ډالر په ارزښت په پرمختللي ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې ولګول سي. تر ویلاندې وخفیف وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو بیا هم پر یوې امنیتي مسلې باندې تم کیږو. خدا ځل تخار ولایت ورزو. د تخار د بنګي ولسوالۍ او د غرز د دې ولایت مرکز د تالقان اړوند د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي چې نامسوله وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالې غلاوي، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت د یو شمیر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي له دې وسلوالو لري. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمیر سیمو اوسیدونکي او دغه راز د تخار ولایت مرکز د تالقان د اړوند څنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو له بې ځایه ځورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله صمیم ازادۍ راډیو ته ادعا وکړه چې د نامسؤولو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر، مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي خلک له یادې سیمې تخار، تالقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالقان اړوند د سینځویو د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي
همدغه نو مشکلات زموږ سره توجه سره نه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤولینو د مرکز سره دغه شریکې سي. په موږ باندې دغسې په وتک 3000 کور رقم وتک یاستو. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او څو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک ادا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وچ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو، ظلمونو د لاسه داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي خو د تخار سیمې چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري. دغسې چې خلک ادعا کوي په پتې باندې یا په بل باندې دی رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دی رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولې خو تر اوسه تر ډیره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.5 څپه د افغانستان په لویو ښارونو کې په صاف اواز توګه اوریدلی سي. د خبرونه په دې وخت په دې برخه کې له ناجیې صافی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پکتیا ولایت کې د جلغوزو د پروسس د یوې لویې فابریکې د پرانیستل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دا فابریکه د شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت د ځایي پانګوالو لخوا جوړه شوې ده. ښاغلی رستمی وایي دغه فابریکه د 6000 میټریک ټونه جلغوزو د ساتنې ظرفیت لري. د نوموړي په وینا د جلغوزو صادرات او تولید په وروستیو کلونو کې ښه پرمختګ کړی. د کرنې وزارت وایي سږ کال د جلغوزو تولید درویش څخه تر سلرویش زره میټریک ټنو ترسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا تیر کال 1,650 ټنه جلغوزي بهر ته صادر شوي او وړاندوینه کیږي چې دا شمېره سږ کال زیاته شي. د چین سربیره اوسمهال افغانستان نورو هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو، هندوستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم جلغوزي صادروي. د افغانستان لویه کچه جلغوزي په سویل ختیځو درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې تولیدیږي. په کابل کې څه باندې 70,000 جریبه سرځایونه سروې شول. د څخار جوړونې او ارزۍ وزارت ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دوی د هیواد په کچه ټول سرځایونه د ملي پانګې په توګه د معقولې استفادې، د مالدارۍ د ودې، اقتصادي بسیاینې او خلکو ته د کار د زمینو د برابرولو په مقصد د دولتي او عامه ځایونو په بانک کې ثبت او سروې کوي. نوموړي وویل چې په دې لړ کې د ښار جوړولو او ارزۍ وزارت په هیواد کې د سرځایونو د سروې، نښه کولو او ثبتولو د تطبیق په دوام تروسه په کابل کې 70,901 جریبه سرځایونه د کابل په مربوطاتو کې سروې او تثبیت کړي دي. د ښاغلي ناصری په خبره د سرځایونو د سروې، نښه کولو او ثبتولو د کار له پیل څخه تر اوسه د هیواد په 28 ولایتونو کې 5,015,001 جریب سرځایونه سروې او ثبت شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 479 افغانۍ.
دوستانو دا او دغه راز د ازادي راډیو نور خبرونه او راپورونه د ازادي پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي. پاتمو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې به د امریکا په وخت تر نن غرمې پورې څرګندې سي. د دوو انتخاباتو نتیجه د دواړو ګوندونو په تیر بیا د دیموکراتانو لپاره ډیر مهمه ده. که جمهوری پال ګوند دا دوه چوکۍ وګټلې، په سنا جرګې کې به بیا هم په اکثریت کې پاتې سي. نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره منځ پړاوه انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دوو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکراتیا جمهوری پال ګوند په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیرې 100 دی، جمهوری پال 500 او دیموکراتان 80 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګوند ډېری رایې وګټلې، په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو اوکیلی او لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اټلانټا ښار د تور پوستو د یوې تاریخي کلیسای پادری رافایل وارنوک کاندیدان کړي دي. په سلو کې 8 رایې شمېرل شوي او د دواړو رایې سره نږدې ښکاري. ان بی سی شبکه وایي په انتخاباتو کې د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ څنګ په څنګ سیالۍ ته په کتو نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د 3 نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په دې ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکوونکو شمېر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په 3 نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 50 جمعیه رایې ترلاسه نه کړی شوي. د جورجیا د انتخاباتي قانون له مخې په داسې صورت کې باید بیا رایې واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتواني چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دوه کلونو کې به د جو بایدن پالیسیو په غوړه کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستي له لارې استول شوي شمیرل شوي، نو کېدای شي د حضوري رایې له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې د نن چهارشنبه تر غرمې پورې به د انتخاباتو پایله څرګنده شي. ډونالډ ټرمپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو کاندیدانو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او مشرانو جرګې غړي نن ګډه غونډه وکړي چې د نومبر د انتخاباتو د الکترو کالج نتیجې تایید کړي. د الکترال کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشۍ انتخابات ګټلې دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي، ځکه دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د آزادی رادیو غرمنی خبری مجلې ته غوږ نیسئ. دوستان، اوس بل کابل خدمت همکاري څخه واورو چې کابل چاپ او رسپانو پر کوم مسایل باندې مقاله لیکلې ده.
مسیر رسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي. د سولې خبرې په داسې مهال پیلېږي چې په کلیوالو سیمو کې جګړه ده او په ښارونو کې مقناطیسي ماینونو او چاودنو د ویرې فضا خوره کړې ده. د لیکوال په باور د سولې په خبرو کې لا هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن زیات ښکاري او سخت به وي چې ژر دا فاصله راکمه سي. خو ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې شوي پرمختګونه د امریکا د مخامخ فشار په پایله کې وو، او له دې وروسته هم ښکاري چې امریکا به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا همدا چې د خبرو له بیا پیل سره خلیلزاد دوهې ته ځي او بیا کابل ته راځي، او دلته د سیاستوالو ترڅنګ له حکومتي مشرانو سره هم ګوري، نو ښکاري چې امریکا غواړي دا پروسه چټک پرمختګ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې دویم پړاو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې د جمهوریت پلاوی د افغان ولس له بېلابېلو خشونو سره د سولې په اړه مشورې کړې او بیا یې له ولسمشر غني سره شریکې کړې. او ولسمشر غني هم ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره د دغه پلاوی ملاتړ کوي. وړاندې ټینګار شوی چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه له طالبانو ستره غوښتنه د تلپاتې اوربان منل دي. هیواد دا هم لیکلي چې امریکا هم په دوحه کې د سولې لپاره د خبرو دوهم پړاو له پیل سره سم طالبان د هدفي وژنو مسؤول بللی دي. لیکوال په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو مدني فعالانو وژل کېدو په تړاو لیکلي، دې ټولو اندېښنو او پر طالبانو ملامتیا اچولو ته په کتو سره ستره غوښتنه دا ده چې طالبان د ژر تر ژره اوربند وکړي چې د ملکي افغانانو د قرباني کېدو مخه ونیول سي. هشت صبح رسپانې هم د قطر دویم پړاو مذاکراتو په تړاو سرلیکنه کړې ده. وړاندې په سرلیکنه کې راغلي اړتیا ده چې لومړی د اوربان په مسلې هوکړه وسی. لیکوال ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي د کموالي موضوع دومره هم پیچلې نه ده چې دواړه لوري ونه توانېږي چې توافق پرې وکړي. خو په خبرې کچیرې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړ او پر طالبانو فشار زیات سي، ممکن یاده ډله تاوتریخوالي کموالي ته غاړه کیږدي.
اوس به خوست ولایت ته ورسو چیرې چې لسګونه ځوانانو یې د بېوزلو کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. دا رضاکار ځوانان د ښار په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او له بېوزلو سره د مرستې په خاطر له هغوی نوي او هم کارېدلي توکي راټولوي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د ځوانانو د اقدام ستایي او د لرې پرتو سیمو او قومونو د ځوانانو څخه هم غواړي چې په ورته توګه مرستې راټولوي او په اړمنو کورنیو یې وویشي. له خوست څخه هم دا راپور چمتو کړی په ګټه به وورو.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی، د لینکن ښوونیز مرکز ولسی ملاتړ برنامه اطلاعات او کلتور همدارنګ کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پر بل مهرباني او زړسوی وکي، رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمني توکي ورزوړن کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړي دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهرباني دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا فلاره چول شوی دی. هغه ورونه او خیان دي چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوی شیان لري، غواړي د مهرباني دیوال ته اهدا کړي. هغه ورونه خیان دي چې ضرورت لري د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړي. د موږ لومړنی قدم دی چې دا فرهنګ رایج کړو چې د مهرباني دیوال ته دوامدار پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی د نوی او مخلو توکو در اغونډولو او بیوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیسته ده.
غزا معیوب یم نور ځوان نور روغ ځوان نه ده هله کې چې تاسو مونږ ډیر برخه کې خلک ځکه معیوب یم په دا مې بخ په ګردم په دا خاطو برونه کې دوست دې هغه جوړی کې شکر الحمدلله روغ تاسو باید ډیر برخه کې خلک.
مدني فعال نجیب الله واسق بیا د نور سیمو او ولایتونو لزوانانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه تر سره کی.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زمونږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځېدل او دوی عین وخت کې چې دغه سامانونه راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ تر څو خپلو ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي، تر خوراکي موادو مرسته وکړي. هیله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغې برنامې لپاره کار وکړي.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل که د ټولو قومونو یوه یوه ډله ځوانان په خپلو سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډېریو بېوزلو کورنیو سره به د ژمنیو توکو څنڅه مرسته شوې وي.
دلته د دېرش نه زیات قومونه اوسېږي، دغه قومونو ټولو ځوانانو زما دا هیله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په عین زمان کې تجار نظمنګه چې حلال رزق ګټي، چا کسان چې ژمی دی او ساړه به کېږي هغو ته لباس ورورسوي.
د خوست ځایي چارواکو وویل د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې روانې دي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډېر شمېر کې داخلي بېځایه شوي پکې استوګنه لري او هغوی تل له رسنیو سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیو نه شکایت کړی او د مرستو غوښتنې کړي دي.
هر چهارشنبه د ماسپخین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
دوستانو نن هم چهارشنبه ده، له دو بجو څخه تر درو بجو پورې د مایکروفون ستاسو خبرونه مه هیروي. اوس هم خبري برخه ته ادامه ورکوو. پکتیا ولایت ورزو هلته په لومړي ځل د 6 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه د یو خصوصي پانګوال لخوا د ځنغوزیو یا جلغوزو د پروسس فابریکه پرانستل سوه. د دې فابریکې پرانستې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم خبرې وکړې او د هیواد له پانګوالو یې وغوښتل چې په خپلو ولایتونو کې دا ډول پانګونې وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په کچه د زنغوزیو د پروسس لومړنۍ فابریکه د پکتیا په مرکزګردی اسخار کې فعال شوه. یاد فابریکه باندې چې افغان پانګوال رحیم گردیزی 6 میلیون امریکایی ډالر لومړنۍ پانګونه کړې، زرو کسانو ته به پکې د کار دایمي فرصتونه برابر شي. د رحیم گردیزی د زنغوزیو د پروسس فابریکې رئیس حاجی محمد گردیزی آزادای رادیو ته وویل چې دا فابریکه به په 24 ساعتونو کې د 150 تنه زنغوزیو د پروسس ظرفیت ولري.
دا فابریکه تقریبا درې برخې لري او اول فاز وست افتتاشو دو فضولی نورم بس فعاله ده او تقریبا پودود 6 میلیون دلار ده طولو پیدی اگر افتتایی سرمگذاری ده او فیران دفتن چی در کاری اصول 15 کسه دی اما سجم توزار کسو پوری ده کسان گنجایش ده. ظرفتی پا یو ساعت که دو تا نده که سری ساعت کارو که نو 15 نه دو فیر مکمل پرسس که ویس پینوی او ده صادرات باره اماده که وی.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیې مشر شهزاده وایي په خوا د زنغوزیو د پروسس فابریکه په افغانستان کې نه وه او دوی به زنغوزی د پروسس لپاره به هر تاوړل.
دغه مشندري مخکې هلته نه وه په افغانستان کې میګ به د صفیا او د پروسس دپاره خارج ته مالونه وړه زون دپاره او د افغانستان دپاره دا ډېره ګټه ده، ځکه چې په خارج کې یو خو دلته به مزدیر د کار وکړي غریب خلق، دویم لکه موږ نه چې په خارج کې کومه غتلې پیسې په دند تتلی هلته مزدوري جگہ ده، دلته په افغانستان کې به موږ د مزدوري کم وي کې اندغه روزونه کم وي کې.
په ټوله کې فابریکې او کارخانه د خلکو لپاره د دایمي کاری فرصتونو د ایجاد په برخه کې مهمه بلل کیږي. روزی خان احمدزی ته چې د زنغوزیو په دې فابریکه کې د کار کولو زمینه برابره شوي خوشاله دی او وایي
دا د موږ د افغانستان لپاره ډېر افتخار، ډېر د خوشحالي ځای ده او خصوصا د پختیا لپاره د خوشحالي ځای ده چې ټولو خلکو ته کارونه کې پیدا سو. خدای تعالی دې وکړي چې نور هم زموږ په وطن کې د څه خدمت او آرامي راسي چې کارونه په مخ بوزو. پر مخ کې به پردوی ملکونو ته تلو، نن هم الحمدلله دا د افتخار ځای ده چې په افغانستان کې بیا په افغانستان کې خصوصا په پختیا کې دا ډېره د خوشحالي خبره ده.
د رحیم گردیزی د زنغوزیو فابریکې په پرانیسته کې د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو والیانو او نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته خوست والی محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې د حاصل لرونکو ونو وهل بند شوي او قومونو ورباندې ناغه لګولې ده. د په مشخص ډول په خوست کې د زنغوزیو د 2 میلیونه نویو نیالګیو د کینولو د پروژې یادونه هم وکړه.
نیکی منه کری دی قومی ترمونو سوی دی چه تو کونه پو مشتایی اقا جریبکی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم د رحیم گردیزی د زنغوزه د پروسس فابریکی د پرانیست په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړې.
دوستانو په دې سره ورسیدلو په کابل کې د غرمې 12:30 ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکله احمد شی براور.
د افغانستان د دولت د سولې مذاکره کوونکی پلاوی وایي دا ځل به په خبرو کې په اور بند ډیر ټینګار کوي. دا ټیم پرون دوحې ته رسېدلی دی خو تر اوسه پورې د سولې خبرې نه دي پیل شوي. په کابل ښار کې به د سلو میلیونو ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزارو نن د څلورمې ورځې لپاره د یولس کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغو یولسو هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي چې د اکشن بسار وختي د کوټې په 50 کیلومترۍ کې په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د راپورونو له مخې په هانګ کانګ کې د اپوزیسون نږدې 50 تنه نیول شوي دي او د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال ډلې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د وخت دوه چارواکي چې د ایران او اوکراین د قضیو په اړه کار کاوه د بهرنیو چارو په وزارت کې د دوهم او دریم مقام لپاره معرفي کړي.
مننه کوم احمد چیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پر وی پانه هم اوریدلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم 25 دقیقې بس چې اجمل اند وړاندې کوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړی حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي مودې ازادۍ رادیو په اونیز بحث 25 دقیقې مو هر کله کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې پایل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمایزې رادیو خبري آل عادل ایماق د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګنده وسلوالو په فیروسکو کې په ډزو واشه. تر هغې مخکې د 2000 کال وروستۍ دوه میاشتې د افغانستان د رسنیو د استازو لپاره له مرګونو بریدونو او ګواښونو ډکې وي. دا نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال الیاس تایید د په موټر کې د خدل شوی ماین چاودنې واشه. تر الیاس تایید مخکې او وروستم په کابل ولایتونو کې پر لپسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نخښ شول او ځینې ووژل شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یو له مهمو لاسته راوړنو